Radio.
جمعه د جون شپږم د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیل شو او د خبرونې د ماښام تر اوو بجو په منځني سپه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم نیولی شي. په دې خبرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربه یم. قادر جلالوف په تخنیکي برخه کې راسره مرسته کوي. السلام علیکم. دا خبری مجله د نیم ساعت په مخه ده. وړاندې به د ملګرو ملتو په وینا واوري چې په افغانستان کې د کوکنارو کر کم شوی دی. د نور مطالب و تر معرفی مخکی خبرونه. افغان ولسمشر وایي د طالبانو لوی حملې کمې شوي خو واړه بریدونه یې زیات شوي. د هلمند یو شمېر اوسیدونکي ادعا کوي چې غنم پاکستان ته قاچاقي شي او واشنګټن د ایران په فلزو د فلزو پر سکتور نوي بندیزونه ولګول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د طالبانو له لوري پراخ حمله کمی شوی خو له هم د دې ډلې په بریدونو کې د مرجوب لو شمیر لوړ دی. ولسمشر غنی له ټیټ امریکایي بنسټ سره په آنلاین مرکه کې وویل په افغانستان کې لوی حمله کمی شوی خو د وړو حملو د مرجوب لو شمیر خورا زیات دی. د ده په وینا هره ورځ له 150 تر 150 افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه وشل کیږي او نږدې 70 نور ټپیان کیږي. د دوشنبه په ورځ د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو خبر پانه کې اعلان وکړ چې تیره اونۍ طالبانو 341 افغان امنیتي ځواکونو ته مرجوب لاړولې ده. د ملي امنیت د شورا ویان جاوید فیصل دا په تیرو 19 کلونو کې افغان امنیتي ځواکونو ته تر ټولو خونړۍ اونۍ وبلله. ولسمشر اشرف غنی په عین حال کې وویل چې طالبان د افغانستان د ټولنې یوه برخه ده او هغوی هم باید ومني چې یوې سیاسي حل لارې ته اړتیا ده. د دغه راز وویل چې له طالبانو سره د بندیانو د تبادلې لړۍ دوام لري او هیله لري چې ژر به د سولې خبرې پیل شي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له حکومت وغوښتل چې د نړیوالو روغتیایي مؤسسو د فعالیت لپاره شرایط برابر کړي. د دغه کمیسیون ویاند ذبیح الله فرهنګ پرون ازادي راډیو ته وویل د کابل په برچی زیږیدونتون کې د بې پولې ډاکترانو د کار درېدا روغتیایي خدماتو ته د میندو او ماشومانو د رسیدو په لاره کې خنډ پېښوي.
بدلیل مرگ و میر مادران و
د میندو دمرینو په افغانستان کې د ماشومان او میندو دمرینو پاړه د اندیشنو د زیاتې دوله کبله لیوی خو په کووډ 19 داخته کسانو شمیر او لبلی خو د کورونا له کبله درامست شوی اندیشنو په خاطر د بیپولی ډاکټرانو د فعالیت درېدا د افغانانو د ژوند او روغتیا لپاره جدي اندیشنه او سنجرامست کړی دی. د بی پولی ډاکټرانو ټولنې د جوزا پښپښوښته منیټه د برچی پروختون کې خپل فعالیت و دراوه. د هلمند یو شمېر اوسیدونکي وایي چې لدی ولایت غنم پاکستان ته قاچاق کیږي. له هلمند څخه د ازادي راډیو د خبریال له راپور سره سم دا اداوی په داسې حال کې کیږي چې د آفتونو له کبله د غنم حاصل کم شوی او په بازار کې بیه لوړه شوې ده. د هلمند د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین وایي که څه هم سږ کال له مرضونو سره سره په دې ولایت کې 343,000 غنم تولید شوی دی. د قاچاق په اړه کره اسناد او شواهد نه لري. په لشکرګاه کې د غنمو د منډۍ یو تن سوداګر زرغون خان وای یو شمیر واړه او لوی سوداګر د ولایتونو په نوم غنم پاکستان ته وړي. د هلمند چارواکي هم د غنمو د قاچاق خبره نه ردوي خو وای په دې اړه چې آیا دا نورو ولایتونو ته ځي او که ګاونډیو هیوادونو ته قاچاقي شي د دوی پلټنې روانې دي. د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین وای چې او پلاوی ټاکلی چې په دې اړه پلټنه وکړي. په خیبر پښتونخوا ایالت کې د درې پولیسو دندې وروسته لدی وځنډول شوې او ونیول شول چې یو ویډیو خپره شوه. په ویډیو کې یو تن چې پر پولیسو انتقاد کړی و د دغو پولیسو له لوري وهل کیږي. د خیبر پښتونخوا چارواکو پر نوویل چې په دې تړاو د پولیسو یو مشر هم چې په دې پیشه کې رول درلود له دندې لري شوی دی. د تورنو پولیسو پر ضد دا اقدامات وروسته لدی وشول چې د هغې ویډیو د خپرېدا له کبله اعتراضونه وشول چې په هغې کې د پېښور د پولیسو په یوه تاڼه کې له یوه ځوان څخه چې عامر تاکالی نومېږي په زوره کالي ایستل کیږي او وهل کیږي. په پاکستان کې د افغان سفارت د معلوماتو پر بنسټ عامر تاکالی په خیبر پښتونخوا کې څه شیدلی خو په خټه افغان دی. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د فلزو پر سکتور د نویو بندیزونو خبر ورکړ. د دغو بندیزونو پر اساس د ایران د وسپنې د اصلي تولیدونکو د کورنیو او بهرنیو ملاتړ کوونکو په شمول ګڼې کمپنۍ په تور لیست کې شاملې شي. د امریکا د خزانه وزارت پر نوویل په هغو کمپنیو کې چې بندیزونه پرې لګول شوي، 15 یې د ایران له مبارکه فولاد شرکت سره تړاو لري او درې نور په ایران کې دننه د فلزي صنایعو محصولات پلوري. او روسي خبر دا چې د بشري حقوقو دوه مؤسسو لوري په یو ګډ راپور کې تور لګوي چې د ایران د دولت تر کنټرول لاندې تلویزیون د 2009 او 2019 کلونو ترمنځ د 355 تنو په زور اخیستل شوی اقرار خپور کړي چې مخالفان وځپی او ویروي. دا راپور پرون لندن میشتې د ایران لپاره عدالت او پاریس میشتې د بشري حقوقو لپاره نړیوال فدراسیون خپور کړ. راپور وایي د ایران اسلامي جمهوریت له ډیرو وختونو راهیسې پر نیول شویو کسانو د هغه څه اقرار کوي چې مستنتقان یې ورته دیکته کوي او دولتي تلویزیون هم د دغو اعترافونو په تولید خپراوي کې برخه لري. دا سجی رډو سهارنۍ خبری مجله اوري.
خبر دا چې دغه سیمه چې د دولت تر سره پلان دی وي ا د تاریخ مرنس کراله ار ورځ اسکر را زیار ورځ دماغی ستړي چارو غنن باس کر را ستاریخ برڅ اوري سبا
ملګر ملتونه وای چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی خو حاصل زیات دی. وړاندې په خبرونه کې په ډیاړه تفصیل اوریدل شي او د خلکو نظر هم در سره شریکو. روانه اونۍ د کابل په دې حساب زول سوال کې 15 څارنوالان وشل شول. د دې قضیه د تحقیقاتو په اړه مو د لوی څارنوالي د یو چارواکي نظر اخیسته.
کشتی روغانو لخوا تر سرین لاندې قرار لري او اجرات شوی ده او ځینې معلوماتونه هم لاس راغلي.
دا به هم واوري چې د پاکستان پر صدر اعظم عمران خان وروسته تر دې انتقادونه زیات شول چې اسامه بن لادن ته د شهید خطاب وکړ. د خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنگونه پروګرام لرو.
مونږ اصلا هم دغه د کابل اسو دا د خیمه خلک اسو خانه بدوش اسو مونږ
ملګری ملتونه وای په افغانستان کې د 2013 کال په پرتله تیر کال په لږم ځکه کوکنار کرل شوی وو خو له دې سره سره د تریاکو تولید زیات وو. د ملګرو ملتونو له جرمونو او مخدر موادو سره د مبارزې د ادارې د راپور له مخې شورشتونه د حاصل د ټولولو په مهال معتدله هوا او د نباتي آفتونو کموالی سبب شو چې په 2019 کال کې د افغانستان د کوکنارو کښت زیات حاصل ورکړي. اسمت څاروان راپور لري.
له مخدر مواد او جرمونو سره د مبارزې لپاره د ملګرو ملتو ادارې یو ان ډی پی د افغانستان د مخدر مواد د تولید او کوکنارو د کښت په اړه په کالنی راپور کې ویلي چې په 2019 میلادي کال په افغانستان کې د ورتیر کال په پرتله په سلو کې 8 لښ کوکنار کرل شوی وو. د دې ادارې پر اساس په 2019 میلادي کال په افغانستان کې پر 2,350,000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوی وو. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ د مخدر موادو د ملي پالیسۍ ادارې د سږ کال په فبروري کې اټکل کړی و چې په 2019 میلادي کال په افغانستان کې د 2013 میلادي کال په پرتله په سلو کې 28 لښ کوکنار کرل شوی دی. دا پرله پسې دوهم کال دی چې د دواړو ادارو له اټکل سره سم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کمی شي. د هلمند والی وایان عمر ځواکوي حکومت تر ډیره هڅه کړي چې د کوکنارو د کښت مخه ونیسي او اوس اکثره کوکنار د دولت د وسلوالو مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمو کې کرل کیږي.
د دولت تر ولکو سیمو کې په ډیره کمه کچه موجود وي چې هغه هم لمنځه تللي دي. کمپاین په وخت کې هغه زیات کښتونه چې کیږي هغه د کوکنارو کښتونه هغه د وسلوالو مخالفینو تر ولکو لاندې سیمو کې کیږي چې هغه ځای کې ډېرې مځکې هم غصب شوي مځکې دي چې د بعضې کسانو لخوا څخه غصب شوي او دوی کښت د کوکنارو ورباندې کوي.
تر ټولو ډیر کوکنار په 2019 میلادي کال کرل شوی وو خو سره له دې چې د کوکنارو تر کښت لاندې مځکه کمه شوې خو حاصل نه یوازې چې کم شوی نه دی بلکې په مجموع کې په سلو کې شپېته زیات شوی دی. د ملګرو ملتو د راپور پر اساس په 2019 میلادي کال په افغانستان کې 6,400 ټنه تریاک تولید شوي چې تقریبا له هغه څه سره برابر دي چې یو کال وړاندې تولید شوي وو. د ملګرو ملتو د مخدر موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي په 2019 میلادي کال د دې لپاره د کوکنارو حاصل زیات و چې په پسرلي کې ورښتونه زیات وشول. د حاصل اخیستو په محل هوا معتدله و او د کوکنارو بوټو ته آفت یا ناروغي پیدا نشوه. په تیرو کلونو کې په ځانګړي ډول په جنوب لویدیځو ولایتونو یا لوی کندهار کې د بوټو د ناروغۍ له کبله د کوکنارو حاصل کمیده. د هلمند یو کاروانګر چې ځان یې عبدالواسع راوپیژاند وویل د باوري دشتې سیمې ته تللی ځکه چې په هغو سیمو کې چې په کلونو کوکنار کرل شوي اوس ځکه ښه حاصل نه ورکوي. دی پر دې سربیره وایي
خبره دا چې دغه سیمې چې د دولت تر سرو لاندې وي هلته تریاک موږ نشو کرالی، هره ورځ عسکر راځي، هره ورځ مشکل راته جوړي، هره ورځ په دې باندې موږ ستړي یو، دماغي ستړي یو، چارو نن به عسکر راسي، تریاک برڅ وړي، سبا به رڅ وړي.
د کندهار د والی وایند احمد بهیر احمدی هم وایي چې ډیر کوکنار په هغو ساحو کې کرل کیږي چې د حکومت له کنټرول دی باندې دي. احمدی په عین حال کې وایي چې ډیر شمیر کاروانګرو متبادلو کښتنو لکه زعفرانو ته مخه کړې ده. خو په کندهار کې ځینې کاروانګر چې کوکنار کری وایي د خوراکي موادو لوړه بیه او بېوزلي سبب کیږي چې کوکنار وکړي. دوه کاروانګرو بهاودین او نوراغا ازادي راډیو ته وویل
دا تریاک په جای خطر باندې کرل چې دلته په افریقا نسته، وچکالۍ ځپلې دا د کرونا مرضې ده او لږې درېږي چې
هلمند هم پکې شاملېږي. 4,900 ټنه تریاک تولید شوی چې د افغانستان د ټولو تریاکو په درو کې دوه برخې کیږي. د 2019 میلادي کال په جنوري کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت منحل کړ او د دې وزارت چارې د یوې ادارې په چوکاټ کې د کورنیو چارو وزارت ته وسپارلې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د لوی سرنوالي او چارواکي وایي چې د کابل په دهسابس کې روانه اونۍ د 500 سرنوالانو د وژلو د پیچ په ارتباط په تحقیقاتو کې پرمختګ شوې ده. د راپورونو له مخې دا 15 سرنوالان د دوشنبه په ورځ بګرام زندان ته روانو چې د طالب زندانیانو د راخوش کېدو بهیر تنظیم کړي. د لوی سرنوالي د امنیتي کمیسیون مسول محمد نواب احمد زید د پیچ په تحقیقاتو کې د پرمختګ په اړه وایي
البته دا د جموک کشفی روغانو لخوا تر سرین لاندې قرار لري او اجرات شوی ده او ځینې معلوماتونه هم لاسته راغلي دي، مګر په دې خاطر چې امنیتي ملحوظاتو زه ډېر جزئیات اوس نسم وکولی، مګر خوشبختانه زموږ ملي امنیت او زموږ پولیس په دې برخه کې ډېر لاسته راوړنه لري. انشاءالله په آینده کې به موږ وکولی شو تاسو ته مسؤلانه دقیق معلومات ورکړو.
یعنی احمد زی صاحب، ځینې کسان تورن کسان نیول شوي دي؟
البته مستقیم تورن کسان تروسه نه، مګر هغه کسان موږ هدف ته نږدې کوي یا هغوی په ارتباط اجرات ورسو.
دومره معلومات له ازادي راډیو او د راډیو له اوریدونکو سره شریکولی شي چې د څه رقم حلقو لاس ته پدې کې؟
البته دوامدار د موږ سرنوالان سیاسي پذیرې دي، متاسفانه تهدیدات موږ ته هر ورځ راځي، تبید سیداد سول مخالفین لخوا او مشخصا وار وار د موږ سرنوالان متاسفانه د طالبانو له ادرسه تهدید شوي دي چې موږ ته د کشفي امنیتي ارګانو لخوا اطلاعات شریکیږي. د دغه پیښې په ارتباط جزئیات نږدې شو او په دې وطن کې دغه ورځ شاید اوسې چې دغه خپلنالي پیښې بیا نور تر سره نشي.
د لوی سرنوالي د امنیتي کمیسیون مسول محمد نواب احمد زید سرګندونی پرون د ازادي سپو کې پروګرام کې لا سجرډو سره وکړي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
ازادي رادیو په منځني صف دوله شپږ نیمه په ټول افغانستان کې اوري و به جو 15 دقیقې شوي د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې د افغانستان په اړه په خپل تازه غنو کې څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته نورياس نوري کتنه کوي.
ورسله هغه چې په دې ورستیو کې د وسلوالو طالبانو د حملو له زیاتوالي سره یو شمېر افغان چارواکو د سولې راتلونکي ته اندېښنه ښکاره کړه. د افغانستان د مصالحې د ملي عالي شورا مشر عبدالله عبدالله چې د سولې لومړۍ درجه مسؤلیت ورلغاړې دی وایي هیله مند چې له طالبانو سره به په نږدې راتلونکي کې خبرې وشي. واشنگتن ټایمز ورسپانې د سولې په اړه د ښاغلي عبدالله هغو څرګندونو ته پام اړولی چې په واشنگتن کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ ته د چهارشنبې په ورځ له کابله د یو ویډیویي کانفرنس له لارې وکړې. د واشنگتن ټایمز په لیکنه عبدالله چې د ټرمپ اداره په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په برخه کې یو کلیدي شخص بولي وویل چې ټیم یې دې ته تیار دی چې له طالبانو سره په خبرو کې چې تمه ده په نږدې راتلونکي کې پیل شي روغه جوړه وکړي. واشنگتن ټایمز لیکي خاغلی عبدالله که څه هم هڅه وکړه چې د دې مسلې چې طالبانو حملې زیاتې کړې اهمیت کم وخی خدا خبردارې هم ورکړل چې د طالبانو له لوري د دا ډول حملو دوام د سولې بهیر زیانمن کولای شي. د افغانستان د مصالحې د ملي عالي شورا مشر دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان جاوید فیصل درې ورځې مخکې په افغانستان کې تېره اونۍ د هیواد په 19 کلنه جګړه کې تر ټولو خونړۍ اونۍ وبلله. هغه وویل په دې اونۍ کې د افغانستان په 2 ولایتونو کې طالبانو 422 حملې کړي چې په نتیجه کې د ده په وینا د افغان امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 291 غړي وژل شوي دي. یوریشیا ریویو خبرونه هم په افغانستان کې شخړو او د سولې روانو هڅو ته پام اړولې او په یو برخه کې د افغانستان د مصالحې د ملي عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله هغه څرګندونې د پام وړ دي چې یو میاشت مخکې د مې په 12مه د خپلې نوې دندې د پیلېدو په محل کړې وي. عبدالله ویلي چې د سولې هغو فرصتونو ته چې په کوچني اختر کې د اعلان شوی اوربند وروسته رامنځته شوی هیله مند دی. د خبرونه په لیکنه ورپسې یو شمېر نورو افغان چارواکو هم د سولې د خبرو په اړه ورته څرګندونې وکړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجیه انوري او د غراز د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي وویل چې حکومت هڅه کوي چې په نږدې راتلونکي کې د دغو خبرو د پیلېدو لپاره همغږي رامنځته کړي. خاغلی صدیقي ویلي چې د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره افغان حکومت مهم ګامونه پورته کړي دي. د افغانستان د حکومت لخوا یو مهم ګام له زندانونو د طالبانو د بندیانو خوشي کېدل دي چې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره د طالبانو یوه عمده غوښتنه ده. تر اوسه پورې د افغانستان حکومت د طالبانو له 3500 زیات بندیان خوشي کړي او طالبانو هم د حکومت له 1500 زیات بندیان. خو د سولې د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره باید حکومت 15000 او طالبان هم 1000 تنه بندیان چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 د سولې په تړون کې یادونه شوې خوشي کړي.
ازادي رادیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې په د اف ام په 3.5 اوریدل شي. په نړۍ کې د کورونا وایروس له خپرېدو راهیسې ساينس پوهانو تر اوسه نه ده موندلې چې انسان په دې وایروس دوهم ځل هم اخته کیږي. خو نوې څېړنې ښیي چې د کورونا وایروس په وړاندې د مقاومت په خاطر انټي باډي په بدن کې تر ډېره وخت نه پاتې شي. تر اوسه په نړۍ کې 9 میلیونه او 300 زره کسان په کورونا ویروس اخته شوي دي چې نیمه یې بیرته روغ شوي دي. خو ویل کېږي چې هیڅ تضمین نشته چې روغ شوي کسان به بیرته په دې ویروس نه اخته کیږي. ملالۍ بشیر د ازادي راډیو د مرکزي څانګې د راپور جزئیات په دې ارتباط وړاندې کوي.
په نړۍ کې تر اوسه همدا فکر کېده چې له کورونا ویروس روغ شوي کسان د دې ویروس پر وړاندې معافیت مومي، خو هغوی باید ډېر احتیاط وکړي ځکه شاید دا خبره رښتیا نه وي. تر اوسه داسې ضمانت نشته چې د کووید-19 پر ضد جوړ شوي انټي باډي د تل لپاره د انسان په بدن کې پاتې کیږي. په چین کې د وروستیو څېړنو پر اساس د کووید-19 د ناروغانو په بدن کې انټي باډي وی چې تر اخته کېدو 2-3 میاشتې وروسته په بدن کې ډېرې کمیږي. انټي باډي یو ډول پروټین دی چې د انسان په بدن کې جوړیږي او د بهرنیو میکروبونو د له منځه وړلو کار کوي. په دغو میکروبونو کې ویروسونه هم شامل دي. څېړونکي همدارس په دې اړه څېړنې کوي چې انټي باډي د روغ شوي کس په بدن کې څومره موده پاتې کیږي. په امریکا کې د څېړنو نتیجه ښیي چې په هغو کسانو کې کورونا ویروس ژر پرمختګ کوي چې علائم لري، خو دا کار خو دا کار د هغو کسانو په نسبت ډیر وخت نیسي چې علایم لري. دا معلومات ځکه مهم دي چې هغه کسان چې علایم نه لري نورو ته د ویروس د انتقال په برخه کې نور هم خطرناک ثابتېدای سي. د کورونا ویروس له کبله شاوخوا 500,000 انسانان مړه سوي، 900,000 ورباندې اخته سوي او ټوله نړۍ سترګې په لاره ده چې د دې ویروس د مخنیوي لپاره یو درمل یا واکسین جوړ سي. د کورونا ویروس له کبله اوښتی زیان په اقتصادي برخه کې هم ورته نتایج لري. د اقتصادي همکاری او پرمختیا ادارې خبرداري ورکړي چې وړاندوینه یې شي د نړۍ اقتصاد به سږ کال 6.8% رکود وکړي. په دې راپور کې د بیکاری د کچې وړاندوینه هم سوې چې له 3.6 میلیارد کسانو څخه به له 9% تر 10% بیکاره سي. د اقتصاد پوهانو په وینا د سږ کال تر پای به مالی لاسته راوړنې دومره کمې سي چې له جګړې پرته به په یوه پیړۍ کې نوې کمې سوي. تیره میاشت د نړۍ 4.5% کارګر په داسې هیوادونو کې و چې کارونه یې په ټپه درېدلي او په نړۍ کې په هرو 6 ځوانانو کې یوه یې د کووډ ویروس ته د کووډ-19 ویروس د خپرېدو له پیل راهیسې کار پرې ایښی دی.
د روختیا نړیوال سازمان څوایی
د ټوخی یا پرنجی پر مهال خپل څنګل قات کړی، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی او د کورونا ویروس د سرایت مخه ونیسی.
وروسته له دې چې پرون د پاکستان سروي اعظم د القاعده شبکې مؤسس او پر امریکا د تروریستي حملو اصلي طراح اسامه بن لادن شهید وپاله، ګڼ شمېر پاکستاني سیاستوالو او نورو خلکو پر عمران خان سختي نیوکې وکړې. انتقاد کوونکو وویل د عمران خان دا څرګندونې کېدای شي د پاکستان هغو ادعاو ته زیان واړوي چې وایي نور د سخت دریځو او ترهګرو ملاتړ نه کوي. عصمت څاروان راپور لري.
د پاکستان پر صدر اعظم عمران خان په دې خاطر چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن یې شهید وباله سخت انتقادونه وشول. عمران خان دا خبره د پنجشنبې په ورځ د پارلمان په غونډه کې چې بهیر د تلویزیون له لارې خپرېده له امریکا سره د خپل هیواد د اړیکو په اړه د خبرو په مهال وکړه. د پاکستان صدر اعظم وویل کله چې د امریکا ځانګړو ځواکونو په 2011 میلادي کال په خیبر پښتونخوا ایالت کې بن لادن وویشت، هغه شهید کړ. عمران خان په پاکستان کې د بن لادن وژل کېده د دغه هیواد لپاره په نړیواله کچه شرم موباله. ویل چې له دې پیښې وروسته د نړۍ خلکو پاکستان ته بد رد وویل. د په پټ آباد کې د بن لادن پر پټنځای د امریکایي ځواکونو حمله ته په اشاره وویل، پر پاکستان یې یرغل وکړ او بیا یې په دې خاطر وغانده چې دې هیواد بن لادن په هغه موده کې چې په پاکستان کې وو نو وسپارلی. سره له دې چې تر دې مخکې هم ځینو پاکستانی سیاستوالو د بن لادن پر پټنځای د امریکا حمله غندلې او هغه د پاکستان پر مځکنۍ بشپړتیا او حاکمیت تیری بللی، خو دا لومړی ځل دی چې د دغه هیواد یو تر ټولو جګپوړی چارواکی پر امریکا د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 12 نیټې د تروریستي حملو اصلي طراح ستایي. پاکستان رسمند بن لادن د اوسېدو او پټېدو له ځایه انکار کاوه، خو ځینې وایي چې د دغه هیواد استخباراتي اداره شایي له دې خبره وه چې بن لادن په کوم ځای کې دی او له دې تروریستي شبکې سره د افغانستان د پالیسۍ په لړ کې همکاري کوله. عمران خان چې انتقاد کوونکي ځینې وخت په دې خاطر چې د طالبانو او سختریزو ډلو ملاتړ کوي طالبان خان بولي، په پارلمان کې له خبرو وروسته د اپوزیسیون او ټولنیزو رسنیو کې د خلکو د انتقادونو له بمباران سره مخامخ شو. د پاکستان د دفاع او بهرنیو چارو پخوانی وزیر خواجه آصف په پارلمان کې د عمران خان پر څرګندونو په خبرګون کې وویل چې بن لادن تروریست و خو زموږ صدر اعظم شهید وباله. خواجه آصف چې د نواز شریف د مسلم لیگ ګوند یو مشر دی همداراز وایي بن لادن د زرګونو انسانانو په وژلو کې لاس درلود. د پیپلز ګوند ویندوی سناتور مصطفی کوکر عمران خان د پاکستان د ملي امنیت لپاره ګواښ وباله. په واشنگتن کې د ویلسن سنټر په نوم د سیډنیز مرکز د آسیایی پروګرام مرستیال رئیس مایکل کوګلمن پر خپل ټویټر پاڼه کښلي د عمران خان له لوري د بن لادن شهید بلل د پاکستان د هڅې ته سخت زیان اړوي چې وایي دا هیواد نور د تروریزم ملاتړ نه کوي.
لاند خبرونه لرو. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د طالبانو له لوري پراخې حملې کمې شوي، خو لا هم د دې ډلې په بریدونو کې د مرجوب لو شمیر لوړ دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له حکومت وغوښتل چې د نړیوالو روغتیایي مؤسسو د فعالیت لپاره شرایط برابر کړي. د بی پولي ډاکټرانو ټولنې د جوزا پشپشبشته منیټه د برچی پروختون کې خپل فعالیت درولی. د هلمند یو شمېر اوسیدونکو وایي چې له دې ولایت غنم پاکستان ته قاچاق کیږي. له هلمند څخه د ازادي راډیو د خبریال د راپور سره سم دا اداوی په داسې حال کې کیږي چې د آفتونو له کبله د غنمو حاصل کم شوی او په بازار کې بیه لوړه شوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د فلزونو پر سکتور د نویو بندیزونو خبر ورکړ او د بشري حقونو دوه مؤسسو له لوري په یوه ګډ راپور کې تور لګېدلی چې د ایران د دولت تر کنټرول لاندې تلویزیون د 2009 او 2019 کلونو ترمنځ د 355 تنو په زور اخیستل شوی اقرار خپور کړی څو د ایران حکومت په دې ډول خپل مخالفان وځپوي او وی ویروي. وسم ستاسو اسمسونو ته مخه کو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
ګلزمان کمالزی له کونړ لیکي د کونړ له مرکزه چې د مناګي د برښنا بند کارونه یو کال وړاندې بشپړ شوي خو تر اوسه ګټه اخیستنې ته نه دی سپارل شوی. خان محمد اسلامیار له هلمند لیکي په هلمند کې کوکنار کم شوی دی خو جګړو زور اخیسته. خپلواک ساپی لالی شنگلی کې سش کال په لشن کې د کوکنارو کار تقریبا 80% کم شوی. حکومت باید د بدیل معیشت د پروګرام لاري د بسګرانو سره مرسته وکړي. حمیده عطله له غزنی لیکي د طالبانو له لوري د تیر اونۍ بریدونو دا و شو ده چې دا ډله سول نه غواړي. کریم شیداله مقوره لیکي افغان حکومت د غنمو د قاچاق مخه ونیسي. حمیده نظری له کلات لیکي چې د مرجوب لګراف لوړ دی د تاوتر خواله کمشت څمنه. البته دا د ولسمشر سرګندونو ته اشاره کوي چې په خبرونو کې مودا خبر درلود. او سمی الله حلیمی تندر د پکتیا له سمکنوي لیکي د کورونا وایروس له امله په سمکنوي کې د خوراکي موادو بي زیات شي. اوسم د ژوند رنگونه پروګرام
د ژوند رنگونه.
السلام علیکم تروري، نوم دې څه ده؟
نوم مم کفتارو.
تروري ډول ډول بنگړي خرڅوي؟
نه والا مزه نشته، دا غریبي نشته. قراتین او دوه میاشتې کېږي چې قراتین اسمنګه اخېمه کې اسمنګه اخېمه کې اسو. دا غریبانو بعد به احساس نه ده. ټول خلکو تعمیرو بنگلې ته ورکړه او موږ د چی شام نه ورکړه. همدا صفات اسو دا خېمه کې او ګیتګي ان چاشت بورشت بورنشته قطق نشته قطق ترکاری نشته دغه دغه تماسه اسو. دا
څومره وخت کیږي چې تاسو بنگلې خرڅوي؟
هم ډېر موده کیږي چې خرڅو.
لکه څو کال وکیږي؟
ډېر کیږي. تاسو خود د ما یاد کی چرته را دي هم دغه سه
لزوانه نه تر اوسه بنگلې خرڅي؟
ها ها څنګه وکړو چې شی وخرو د خدای له دی غریبانه اسو. مړګان چې دی هغه کوي کراچی او کراچی نه کباړ کوي هغه دا سوګرن زور دا سوګي او رقم سلبو رقم لالان دلو با دیوان بیګی کې د مونږه هغه دی خېمه دی.
اصلا د کمزې اوسیدونکو هسته
مونږ اصلا هم دغه د کابل اسو دا د خېمه خلک اسو خانه بده شي اسو مونږه
دغه بنگړې د کمزې نه راوړي
شه او د پاچ سو پاچ ته شم دغه مونږ هم دغه ام دغه ځای اسو مونږه
د کمزې نه دا بنگړې راوړي
دا بنگړې هم دغه تاخلو هم دغه دا نو تولنګو راوړ پیدا پکې نه درځي کې 3 روپۍ 100 روپۍ دی هم د رنځوري پیسې نشته د بیمارو نه پیسې نشته د یو کچالو وسنه لرو د یو پیاز وسنه لرو دغه حال ده مونږه دغه د ګورې دا دغه حال ده مونږه ټول خپل چیرته چې خط خلک دي د غریبانه نو کوي او پیسې اخلي ډالر اخلي غریبانه پیمال دي د غریب باساس نه دی خدا را زیر اثر کم ده تخکارم دا
او د ورځې څو پیدا کوي په دا بنگړې فلورل کې
دا یو سل یو نیم سل دوه سر بګي غان شهر نه کیږي دا وګوره و چې ناس یاسو دا
کور کې څو کسانه یاستې
مونږ دولس
بیا ټول بنگړې خرڅې
ټول بنگړې خرڅې ټول څوک دای په یسو کوړل ټول یې غان ته ما ګرځا دا دا هغو سم شکرلارو ما دغه دلته ناس یم دته ولونه د به مالغه دلته ناسره نازو بیرون تلیدوس
د ورځې له سهاره تر بیګا تاسو راځي
نه سیاسو هو درته نه سیاسو درې دوه میاشتې مونږ قراتینو د غختر کې مونږ راغلو
لڅو بجو لسار لڅو بجو راځي د مکم تر څو بجو
کوي او بجو کې راځو پنځه شپږ بجې کې ځو